السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې 25 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګنیرینه.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچند کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ګامې د وفاقي حکومت د پریکړې سره سم پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړې هغه سیمې چې انټرنیټ نه لري هلته به په اوونۍ کې یو ځل د هر جمعه زده کوونکي سکول ته ورځي او د کور لپاره بعد د لیک لوست کار ترلاسه کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په 23 اعلان کړی و چې د نومبر له 26 بیا د دسمبر تر 24 به په ټولې تعلیمي ادارې تړل کیږي. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوخته دی. د نومبر تر 26 له دې وایرسه په پاکستان کې 3,803 کسان مړ شوي خو تر 3,22,000 زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په مخ شمیر په زیاتېدو دی او حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټول بند هم لګولی دی. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. د ګوند د مشر بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروستو رسنیو ته کړې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراس پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشرانو پر ضد به مقدمې دایري. تیره ورځ په ملتان کې پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی لاغي ورستو نیولې چې نوموړي هلته د پیپلز ګوند په لاریون کې ګډون کړی و. بلاول بټو زرداری داغي زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې او د ګیلانی گرفتاری غیر قانوني کار بلل دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچندې کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ دې د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه شوې خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول پکار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې هر د نومبر پر 14 پنځشنبه د مننې ورځ لمانځل کیږي چې د رخصتۍ په دې ورځ د کورنۍ ټول غړي سره راغونډیږي او ځانګړي خواړه خوري. د عامې روغتیا پوهان هم خبرداري ورکړي چې دا ډول غونډې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب ګرځېدی شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی چې سر لننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په دې اړه نور حال په خبره د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرا کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 3 نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د 3 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومان او ټیچرانو ټولو لپاره دي. د هغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن لپاره او دغه سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چي دي دا راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکه زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او د دغه محدود تګ راتګ د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي په کار چلته واغستې شي په موږ عمر چې یې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې مطلب فیسلټی نشته هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي یو پیر سکول کې براش نه لښ په جوړی کې نه سکول به موږ جوړی بالکل کلیئر گائیډ لائنز به او با فالو کیږي ان شاء الله د باشومانو سیفټی ای صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 دا بیا ورپسې تعلیم دی.
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پېښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول د طرفه دا میلاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د په نور ذرایع باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار حواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو د هغوی آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پاره د ټایم به هم خرابېږي. وبا دا زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلا کېږي خو چې دته نور نقصان ونه رسي ځکه چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شارام خان ترکۍ نه مې پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو دا هغو په ضد به څه کاروایي کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبره بار سړی مني، حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي، حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زما لپاره خو زما بچوم دغه ټیچران آی امپورټنټ دي او دا سټاف رای سیفټی زما لپاره امپورټنټ ده، دا د انډیویجوال دغه نه دي.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا فیصلې شوې دي او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتېږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې فیصلې هم کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې لکه بلې دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلې دي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د دسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کورونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي نو حکومت د کورونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي دا هغو
کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکہو تا تعلیمی ادارو بندش پرواله اور پرونم یو شاپنگ مال کې سو پیز نه فالو کې دی هغه مر سیل کړ نو اوس چې کم کرونا زیاتی جی اموات زیاتی جی نو گورنمنت هم مجبور دی چې سخت فیصله به مشکو اور سو کې سو پیز وایلیشن کې هغه امارست کې جی هغه قانون به هم سیل کې جی اور دیالس کسان صرف د درو هفتو کې بلوچستان کې د کرونا هغه وفات شوی دی نو دا اوس فټلټی ریټ دا هم زیات سو پدی مش خلک سنسټایز کو چې خدای ته وګوري خیال وساتي کو نو پی سی آر مشینان مختلف ډیسټریکټس کې دا اسټابلیش کو تاکي ټیسټ د خلکو زیات دي
بلور ته د حکومتي پریکړې سره سم نن پاکوټه او د سوبې په نور برخې ټول تعلیمي ادارې تړل شوی دي خود شخصي سکولو د خوندانو د اتحادیې لورې د حکومت د پریکړې سره مخالفت څرګند شوی دي او پاکوټه کې نن زیاتره شخصي سکولونه خلاصو په دې اړه د پرایویټ سکولو د اتحادیې مشر نظر بړي چې وو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دسمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې خپل سکولونه خلاص وساتي
بلوچستان پرایویټ سکول ګرینډ الاینس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې څه پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 دسمبر پورې جاری ساتي او وفاقي حکومت چې کوم پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی چونکې نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل دوه نیمې میاشتې اوږدې د یخ چوټیانې وي نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا خو په ضد به قانوني ګامونه پورته شي
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو لپاره کوي تعلیمي ادارو لپاره کوي پرایویټ تمام تعلیمي ادارې دغه پابند دي دوی په پریس کانفرنس هیڅ نه کیږي دوی پر خواهش هیڅ نه کیږي ګوره موږ د نړۍ د ولوس د بچیان د سټوډنټس کم مفاد دي کم صحت دي کم ژوند دي دا هغه په مفاد کې موږ دا فیصله کوو نو هغه چې دي پرایویټ سکولز دوی هم پابند دي نو خپل تاسو دوی یو فیصله دوی نشي کول که چا کول بیا موږ خلاف قانوني کاروي
بل خو ته په صبح کې د کورونا وایرس څخه د مړو شمیره و یو سل 15 پته تر رسیدلې ده په کوټه کې د روغتیا د ادارې لور په جاري سیوی یو بیان کې ول سیوی دي چې 13 ورځې هم د کورونا څخه یو 50 کسان ناروغ سیوی دي د غډول په صبح کې د کورونا و باسخه د ناروغان شمیره و 14,942 تر رسیدلې ده په دې کې 902 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي دلته خبره د یادونه ورده چې د کورونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده خو لسیمې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د معدنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولس په اعتماد کې نه اخلي په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د معدنیاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار عارف احمدزی په غږ پیلېږي
معدنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے
دا د مدنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عارف احمد زیدی چې وایي د مدنیاتو د ټیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنز د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده نو موري وایي د حلتا یو لوی ستونزه ده هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنز په خپلو کې اختلاف دی نو دا غی لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټه ته لیږل کیږي نوموړي د نومبر په 24 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د معدني وسیلو نه له 3 اربا 1.5 روپۍ ګټلې دي بلخوا له قبایلی ضلعو د پارلمان ځنی استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده وایي چې د قبایلی ضلعو پاړه په مهمو پریکړو کې ځای ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیگا مشال ریډو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړي دي
د پرشنو په دوران کې د ټول ماينس چکم دي په دې کې اکثریت چکم دي اف دبليو په زورا نیولې دي کنه لکه زمونږ به د خپل لکه د بویا محمد خیلو چې کم د کاپر ګولډ ماينس دي نو هغه په ضرب عذاب کې فوج په اوج زور نیولې مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده د دې مدنیاتو د پاره هم د دې قدرتي وسایلو د پاره هغه کچل غوزه ده هغه کاپر نه هغه کرومایټ ده هغه مګنیز دي ایون کتلو ګیستي نو دا ټول کې څه چې کوم دي د دې دغه د دې چې اوسوبه حکومت خو مطلب د دې چې خواسه پر نام ناس ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کوم حکم کیږي دي خو هغه خبره مانی
له وزیرستانه تر مومندو د ټول سیمې په قدرتي او مادني وسیلو مړې دي خو د غلطه د جنگ جګړو او بیقراره لکبله ل دې وسیلو پوره ګټه نه د پورته کړل شوی له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وای چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادني وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواري لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي نو دوی چې په دغه مات کې کوم روپۍ ګټلې دي چې دوی صدرې عرب خی نو دوی د دینه په سو چنده په کرپشن کې د دینه خپل ځانونو ته پیسې استلې دي د یو گاډي په سر باندې چې اغا پر ریکارډ باندې بنوي نو 1400 روپۍ پر گاډه دوی روزانه د یو گاډي ناخستې دي اغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي دغه سي د لیزونو په بنیاد باندې لګی دی خپل لوکل خلک په هغه کې نالي اعتماد کې نالي اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلک په کې او نه دا غي نه سقوم ته فائدہ شته
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لاره د قبایلی سیمو ټوله مادني وسیله سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ځلې ته ورکول شي لکه چې دغه مادنیات راوستل کیږي خو د مقامی خلکو استاد وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپله پوره برخه نه دا ورکړل شوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ
په پاکستان کې پر خزو او ماشومان د جنسي تیري او د پیښو پر ضد د نومبر په 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسي صلاحیت محرومول شي او د عمر کې یا 5 سزا هم ورکول کېدی شي حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زره عملي کړي په پاکستان کې قانون پوهان او د خزو د حقونو کارکوونکي ادارې د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو وایي باید حکومت یو قانون عملی کولو او د جنسي تیري او د پیښو د پلټنو اړخته زیات پام وکړي نور تفصيل له فرهندې اسد نورو
په پاکستان کې له خزو او ماشومان سره د جنسي تیري او د پیښو پر ضد نومبر پر 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدی شي په اسلام آباد کې د نومبر پر 24 د وفاقي کابینه لغونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل له ماشومان او یا خزو سره په جنسي زور زیاتی کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محروم دي شي
لومړی خدا چې په دې کې د 5 سزا شامل ده بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرول شي دریم سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده په دې کې وا بل سزا د کیمیکلز لالارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي دا ټول سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفه کېدې شي او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه به جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال ځینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسي تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پوډاګه پانسي ورکړل شي، خو د قانون وفاقي وزیر وایي د غوړاندیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډی آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
تفتیش دومره په کامیابی سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړې ده، شهادتونه داسې طریقې سره پیش کړي دي چې مجرم بچ نه شو. یعنی ساینټیفک انویسټیګیشن شوی کلی هم پانچی به ورکړه، کلی هم پانچی به څوک ورکړه؟ دا عدالت نه ور ورکړي. دې عدالت کې خو کیس ثابتول ډېر ګران کار دی، پولیس کې خو ډېرې کمزورتیا غواړي، ډېرې کمزورۍ دي. دغه د تفتیش یا پروسیکیوشن چې نه هغه به دا ثابتوي یا خلک ګواهي ورکوي که نور بیا د موقع نه داسې شهادتونه پولیس جمع کړي کدي دي کړي. مونږ سره دومره آلات شته، لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چلته، دا دلته کې ډېر زیات کمی دی.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال د 13 مئی میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له ښځو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قانون هرکلی کوي، خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی دا یو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسز دي کې سیکشوال وایلنس چې دی انتهایی په عروج، دا یو ذهني سټیټس دی. بند داسې کوي نو پکار دا دی بل لیجسلیشن کو دی کدا قید دے یا دے دا پار بیا دے دا سائیکولوجیکل سپورٹ پروگرامونا او بیا دے نا علاوہ دا گرے دا یوت دا پار دا سی خخ پروگرامونا زما خیال دے چی دا سی سک اغیی چی چرتا مونگ دا یوت دا جنڈر ایکویلیٹی یا دا سنفی برابری سا تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه له هغې وروسته یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمور سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړ چې د کشمور یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانه ورغوښتې او له 4 کلنې ماشومې لور سره یې یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. دې نه وړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله پر موټرویل یوې ښځې سره د هغې د ماشومانو مخکې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
قانون سازی دلته کې رول آف لا نشته. اوس رول آف لا مطلب دی هغه د دې چور سره په تعلق دی زمونږ دلته کې ټوکې مطلب کې جوړې شوې چې دې حاکم دا ظالم دا مضبوط دی د دولت په بنیاد باندې یو چې دې غریب.
وفاقی حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاری کولو وروسته که دغه پر روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره یې رد کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنې کړې چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د دوکانونو مخ ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرو په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
لسمودی رئیسی په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی
چې د عمل د جلال آباد خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد خار دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د خپل دوکانونو مخته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ننګرهار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اصنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو او هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
اکبر خان خوله خودمو ډیر شوې دي کنه چې نن درې مورز زمانه دیز نه مو پیدا کست، څنګه رانه غسه په سوړ دې کراسه ناشو چې په ځان پوینم زمانه مو پیدا ولې دي. حکومت دا غواړم چې سی حفاظت پکار دي، تاسو خو نه ده کښې
زمانم صدیق الله وطن دوست د جلال آباد خو سدون ګیمه د ولایت مقام د غورسته اقدام د کمرو د نصب پاړه باندې موږ هر کله کو او دا به تملی شي. خو دې تر څنګ لازمی خبر لغ دا کوم مجرم چې نه ولتي دا به مجازات شي.
بل خو د ننګرهار امنیه قومندانې ویان فرید خان وایي چې په تیرو درې ونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالۍ ته ورپیژندلې دي.
د ننګرهار امنیه قومندانې پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 190 تنه د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی، چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نور جرمونه کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانې پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی د امنیتی پلان لمخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي، چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلې دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په امریکا کې هر کال د نومبر په سلورم پنځمه یا زیارت د مننې ورځ منځل کیږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو اخستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنۍ وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26 لمانځل کیږي. په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ، الوګان او حلوا کدوې مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا، برازیل، لایبیریا او ځینو نور هیوادونو کې هم په بیلو ورځو لمانځل کیږي. بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړې ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي، خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې، کورودانۍ، تشکر، شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویه څنګه وه، په کوټه کې د فاطمه جناح چیست اینڈ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیلې لارې دي چې د هر ورځ په خپلو سترګو ویني.
جمهور سپینسری سپینجری چې دی هغه دا وایي چې ساده پارم نفلونه وکړل یا په تهجد کې ساده پر راکشه نسو دعاوې مو کې یا قرآن شریف هم درته ختم کې ځینې وایي ساده پارم خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري. نو ځینې خلک داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپل علاقې یو تحفه راوړي پر سر لاس دیر کې سره کښېنې دعاوې درته وکړي پر تندې مچه کې. نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپل طریقه او خپل رواج دی.
ډاکټر شیرین زیاتوي ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغېدو وي، نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي. او خو بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکوونکي ډاکټر رضوان کونډي وایي چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي، خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي.
زمونږ په صوبه کې غټه مسله دا دی، چونکی دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړولی شي، او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ ته به په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاویږي، او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو د هغې غصه او د هغې په بدل کې د هغې ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو. خو چونکې مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه سفر کیږي، هغه په پریشانۍ کې وي، نو مونږ د دې خبرې مایند کوو، بلکې هغې ته په خندا سره هغه رخصتوو.
ډاکټر رضوان زیاتوي چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په مومند کې د یو ناروغ ماشوم مور رابعه وایي چې ډاکټران د ولس خدمت کوي، نو دوی هر وخت مننه ورڅخه کړې ده.
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال لی بچ کیږي، او بل خوا ته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو. په دې کرونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټیا نه وی، او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلی دا. یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو، نو هغه چې ما بوت او هغه ته لکه دین ضرورت شو به خټه خراب ونه، هغه وخت کې چې به خښو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل، ورته ویل چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم ژوندۍ بچ کړل او علاج مرته وکړو.
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورڅخه خوشاله سی، او کله چې بیا ورځي نو هغه یې په ورین تندي هرکلی کوي. سرش کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیا پالان وهلي ول چې دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي. خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر مصطفی وردک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش بې توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزړه خوشحالیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوه دی، نن به یو ځل بیا وورو. د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د ډیجیټل حکومت فعالین او دارنګه د انټرنیټ او ټکنالوژي نړیوالی کمپنیانې له هغه وروسته اندېښمنې سوي دي چې کله د دې هیواد حکومت د نومبر پر 19 یو داسي ریګولیشن جاری کړ چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ اختیارات ورکوي. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سہولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3 میلیونه ډالره جرمانه کیږي که چیرې د اسلام بدنامولو، ترګري ته ودی ورکولو، د نفرت او فحاشي خپرولو یا ملي امنیت ته خطر پېښونکي مواد خپرولو مخنیوي ونه کړ. تر دې وروسته د انټرنیټ او ټکنالوژي نړیوالو ادارو استازیتوب کوونکي سازمان ایشیا انټرنیټ کولیشن په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې دوی به شایي په دې هیواد کې خپل کارونه ودروي. د پاکستان ډیجیټل حکومت په اړه فعالو تنظیمونو او ټولنیزو رسنیو ځینې استعمالونکي پر دې ریګولیشن تنقید کوي، او دا د بیان او اظهار ازادي تر پښو لاندې کولو یو کوشش ګڼي. دا ریګولیشن به پرشتیم په پاکستان کې سنسرشپ او د بیان ازادي لمنځه یوسي. دا او نورې پښتني د مشال ترانا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره چیړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر عرفان اشرف او په برتانیې کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدردی. تر دې مخه زوی ته هرکلی وایم. د دوی باور پیژنګلو سره کوم عرفان اشرف اوس په امریکا کې تر پی ایچ ڈی کول وروسته پاکستان ته ستون شوی دی، او د موضوع هم سنسرشپ ته. او ضیاء الله همدرد دا وخت د برتانیې په سولنت یونیورسيټي کې د ټولنیزو رسنیو او سیاسي فعالیت پر موضوع پی ایچ ڈی کوي. عرفان اشرف صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
خوشحال
اوس عرفان اشرف صاحب کوشش کو چې زیولا همدردم را سره راسي د ټلیفون سره سستون ز د خبر تاسو تر اعظم تاسو په دې باندې پی ایچ ڈی کړی د پخپل جرنالیسټ ای او ډیر وخت مو شاګردان هم لرلې دي نو تاسو په دې پاکستان کې چې کوم نوې ریګولیشن جاری شوې دی او خصوصا په هغه کې د انټرنیټ د موادو لمنځ وړلو یا دغه مواد چې هغه لکه څنګه چې ما بیان کړل هغه ټول تاسو اوریدل چې دوی وایي چې کمی موضوعات یا کمی خبرې هغه د شتګردی ته واده ورکوي کراکه خوروي فحاشي خپروي د پاکستان چې کوم نېشنل سکیورټي د ملي امنیت ته دغه کوي او اسلام بدناموي په دې کدا دوی دا لري نه کې نو دوی به هغه جرمانه کوي نو د ټولو خبرو ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې دا رښتیا هم د بیان ازادي ته یو غټ خطر دی
سوشل میڈیا کوم ریگولیشن کوڈ یا د ضابطے کمی دی د بارے کے بحث یا بحث مباحثہ د فلور کالو نے شروع ہے پاکستان کی او 2016 مطلب فلور کال پہلا زل حکومت طرف نا دا سے ضابطے اناؤنس ہوئے تھے کم کے دا سوشل میڈیا دا اڑخ دا سے خبریں روک تھام یا دا سیکورٹی پہ حوالے بنے دا سے خبریں یا مطلب دا فوج حوالے سر خبریں یا دا نظر پہ حوالے سر خبریں کچوک شیئر کئی نا دا بنے دا ضابطوں پہل ازل اطلاع راغ لے بیا غی دیر پروٹیسٹ و شو نو یو زل بیا سکون دا تقریباً یو سو میشت پہلا بیا دا ڈسکورس شروع شو او سکون حکومت دا گام خاص پیدا دا چھتے ہفتے دا یو سیرا او سوک ہم دل دکے کہ دا سوشل میڈیا طرح بالفرض بتا گوگل شو یا کمم کمپلین دا سی دی دا فیس بک شو ٹویٹر شو ٹک ٹاک شو نو دی سکون دا پاکستان کے دو یو دا سی آفیسز کو لگوئی اگر حکومت کا غواڑی سے اگر ڈیٹا سے کم دا اگر دا پاکستانیان ہو ڈیٹا سے کم دا اگر دا حکومت ایکسیسی یا دا سٹیٹ سکم اداری دی اگر ایکسیسی نو عمومی تو گا بانے خو دا دا سیکیورٹی کنسان دا یا دا مپوئی ہو پا دا بانے دنیا کے ہم دا خبر روانی دی خو بل طرف تا پا دا بانے غٹ نی وقت کی گی اگر دا کی گی سو ڈیٹا ایکسیس کون دا سیویلین سکم اگر دا خو دا سیویلین بل ہم سیکیورٹی دا نہ صرف دا سٹیٹ کا سیکیورٹی ایشو دا بلکہ دا خو دا سیویلین دا سیکیورٹی ایشو دا نو قد دا عرق بانے کے دو غوری زمون پا شمول ستاسو دا میڈیا طول طرف نا پہل ازل پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس کون دی ڈیجیٹل پولیٹیکل رائٹس کوشچن کی گی اور منگ کا دیر زیادہ پد تشویش ہم دا بولے سے پاکستان کے پد وقت دا فوجی عملداری تک مدا آغا مختلف صوبوں کے دیر زیادہ دا خاص کر دا خیبر پختونخوا مثال در کوم دا بلوچستان مثال در کام نو ال تک سے کم خلق بھی آغا مخنا دا غمزقلی خلق دی و انتا دا جنگ زدہ علاقہ خلق دی نو اغیی سیکیورٹی بو سکن سنی مونگ سر پا دو وقت اونت لائے عمل نشترا و یہ تشویش تا و دا امید لرو چا حکومت بو پدکی سر پر مختق ہو کی جنگی آبو دا یرا ترخا نور ہم زیتی دی
عرفان اشرف سیب ماخیل تا سوشا پا جامع انداز بانی پا دیر آنوا چاولا اس راس رضی اللہ حمدر دی سیبم راغی زیولا حمدر سیب تا استار کلے وائم خوشحال ہو سستاسو زیولا ہمدر سے خپل هم پی ایچ ڈی کوي او په برتانیا کې او د ټولنیز رسنی او سیاسي فعالیت په موضوع کوي په دې کې یو سوال لکه څنګه چې تاسو مخکې په ټلیفون هم خبره کړې وس دا چې کوم نوې ریګولیشن راغلی دی د حکومت لخوا ځای اعلان شوی دی په دې کې یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې دا وایي چې هغه کمپنیانې به مو جرمانه کوي نړیوالې لکه ګوګل سو هغه فیسبوک سو او دا ټویټر سو او دا نور اس کمیټی ټاک دی دا چې کچيري دوی داسې مواد لري نه کې لخبلو پانو ځخه چې هغه پاکستانيان استعمالي لکه پاغي کې د اسلام بدنامول ترګری ته واده ورکول نفرت خورول فاحشي خورول او د پاکستان چې کم ملي امنیت یا نېشنل سکیورټي ده هغه ته خطر وي نو ستاسو په خیال باندې پرشته هم دا موضوعات داسې دي چې په پاکستان کې دغه کمپنیانې ځموار دي یا په پاکستان کې د شانو ته خطر ده
اصل کې دا چې کوم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ چې دی دا کال 2018 کې چې کوم دا قانون راغې د دې قانون بیک گراؤنڈ باندې کتا څه ځان پوهه کې لږ مونږ تاسو مختصر مونږ دا غیب بریک وې ما چې اصل کې دا ایکٹ چې کله راتو نو د دې نه وړاندې په کال 2000 یعنی دوه کال وړاندې د ای پی ایس په خښه و
او د پیس پیخه چې کله وشو نو داغه نه پس چې کم حالات جوړ شو نو هغه نه پس کتا سو خیال کړی ملټری کورټس استابلیش یو نېشنل اکشن پلان چې کم دینو پاکستان ادارو جوړ کو او هغه چې کم دینو ریاستی ادارو جوړ کو بیا داغه نه پس په پارلیمان او دغه نه اپرو کو د سیاست دانانو نه نو هغه چون کې حالات داسې وو دا چې کله په کال 2000 یو کې په امریکا کې دغه شو 9/11 اٹیک شو نو په هغه کال باندې په امریکا کې هم چې کوم دین یو قانون پاس شو او هغه ته به پیټریاټ ایکټ وي بیا دا غي نه دوم بیاشته پس په یو کې کې دلته کې قانون قوانين پاس شو نو هغه قوانين چې وو دا ټول قوانين چې د کتاسو د دې کانټیکست ته وګوره نو دا د ټیرریزم یا د دهشتګردي په کانټیکست کې جوړ شو او کله چې دغه قسم قانونونه پاس شي نو هغه کې د انډیویډوالز یا د سټیټیزنز یا د عامو شهريانو د عامو وګړو خلکو یعنی عام خلکو چې کم حقوق دي بشري حقوقونه دي کم چې په آئین کې دننه داغه ضمانت ورکړی شوی هغه ته چې کم دین نقصان رسي نو دا خبره چې دی وخت چې کم د الکترونیک کرائم ایکټ په کال 2014 سم کې چې کم دغه راغلی او په دې کې چې دا اوس کم ترمیم شو نو هغه کوم دغه جنرال خبرې دي داسې امبیګوس خبرې دي چې هغه په وجه باندې الډی په دې باندې د 13-12 کالو نه مختلف چکم د هیومن رائټس ارګنایزیشن
بشری حقوقو
دغه شان د انټرنیټ چکم دنو د حقوقو یا د ډیجیټل رائټس چور ته مونږ وایو د انسانانو د غی چکم دنو ادارې چکم وي باغی اغي په دغه شان جرنالستانو او د جمهوریت یا د هغه خلکو چې اغي په عین کې کم ضمانتونه ورکړی شوی دي د پرې باندې د نیوکه کالج چې د دې د ټرمینالوجی یا پرې کې کم دا شرایط ورکړی شوې دي دا داسې انداز کې دي چې دا به هميشه مس یوز کیږي دا به
غلط
استعمال او د دې د استعمال دو احتمال څه وایي او دا به کوم دی نو خلکو هغه چې کوم بنیادی آئینی حقونه دي هغه څه چې کوم دي نقصان
کوي دا خبره ډاکټر عرفان اشرف صاحب مو وکړه او تاسو هم کوي خو زبر لند له تاسو زخه یو تاسو کوم لکه مخ کې چې بیا دا خبره وکمه چې په دې کې د لیکل دي ته اسلام بدنامه ول تر غری ته ودور کول کرکه فحشی خورول یا ملي امنیت یا پاکستان نیشنل سکیورټی ته خطر وي تاسو خپل سوشل میډیا باندې پی ایچ ڈی کوي په دې ټولنې ضرورتونه باندې تاسو په خپل تجربه کې د لیدل دي چې دا ټولي خبرې چې دي د پاکستان کې په غټ سطح باندې په ټولنیزو میډیا باندې د خلک دغه سی خبري کوي چې د دې ضرورت پیښو چې د تداسي قانون جوړ کی
اصل کې چې کله انټرنیټ راغې او انټرنیټ چې کله دنیا ته راغې نو راغې نه پس چې کوم نه ټول دنیا کې چې څومره نیشن سټیټ او څومره قانون او څومره هوادو نو هغه ټول ته یو ازمیښت یو چیلنج ورته مخې ته راپېښ شو
نه زه دې دغه ته دا تاسو خبر خو سید دغه پس منظر به وي خدامات کوم نکتې وویل تاسو په خیال باندې په پاکستان کې دغه شان یعنی اسلام بدنامه کیږي ترګری ته ود ورکول کیږي کرکه فاشی خوريږي یا پاکستان ملي امنیت ته څو خطر جوړوي تاسو چې کله دا سوشل میډیا ګوري
یقینا د اصل کې دا بس چیزونه دا سړي چې هغه دا غې د راتلو د پاره یا دا غې د روکتام د پاره خدای قانونین راوست شي وي یعنی دا بالکل حقیقت ته چې په انټرنیټ باندې د جهاد پاره باندې د ټیریزم د دهشتګردي د ډیفنکټ ارګنایزیشن د کلادم تنظیمونو د غریبه کې د پیجز دی په یوټیوب باندې بلا ویډیوز دی هیټ سپیچ دی نو دا خو په انټرنیټ باندې په یو په یو منټ کې کوم دی نو په یو انټرنیټ باندې چې موږ اکټیویټی کیږي تاسو دا غي ډیټیل وګورئ چې په تقریبا په یو منټ کې تقریبا 40 ملیون خلک په واتس اپ باندې میسجز فارورډ کی په یو منټ کې دنه چې کوم دی نو د 15 غنټي کانټینټس په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي تاسو دا اندازه ولګوي چې دا دومره مواد یا دغه شان په 25,000 خلک چې دي هغه میسجز یو بل ته فارورډ کی په فیسبوک باندې یا پوسټونه شیر کی نو چې په یو منټ کې دومره اکټیویټی آنلاین کیږي او د وخت په دنیا کې تقریبا 3.4 اربونه سیوا یعنی وربا خلک دي پای کې 3.4 اربا انټرنیټ باندې اکټیویټی کی نو دا اکټیویټی چې په دې کې کرایم
سره
کرایمز دغه لپاره دا یو قانون شری د ټول دنیا کې جوړی
خو تاسو واسه دې
استعمال څنګه دی
او دغه دا ډیره مهمه ده دا بزیر فنشرب سپ تزمه خو تر دې لمخه فواد چودري د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر دی ل د سر څور ورځې مخکې مو یو انټری مشال ریډیو کړي و ل د مم دا پښتنه کړي و چې یاره د دې ریګولیشن د راوستو ضرورت ولې پیښ شو نو هغه به واورو بیا بزیر فنشرب سپ ته ورس
پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے اور
اوله خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا لپاره قواعد او ضوابط ډیر ضروری دي، ځکه چې د دې غلط استعمال ډیر زیات شوی دی. جالي خبرونه باید کنټرول شي. زه به تاسو ته د آسیا بیبي مثال درکړم چې کله هغه خوش شو نو یو جالي خبر خپور شو چې د هالند سفیر د هغې هرکلی کړي او کینیډا ته یې روانه کړي ده. له دې وجې تر یوې هفتې پورې د هالند سفارتخانه بنده وه. نو هر ورځ دغه شان خبرونه ورکول کیږي، نو په کار ده چې پر دې نظر وساتل شي او مخې ونیول شي.
عرفان اشرف صاحب، تاسو فواد چودھری صاحب واوریدل، یو ستاسو په خیال باندې د دې دلیل څومره وزن لري چې دا جالي خبرونه دي؟ یعنی ماته تشریح کول ضرورت نه، سخت تاسو په پوښوي دې ته بس تاسو خبرګون سوي دا څومره دا خبره وزن یا دلیل یا منطق لري؟
کاتب صاحب، دا همدرد یو خبر وکړه، د خبرې ته خبر اعظم د پیل یو بل ډیر سوال ډیر ضروری ده، او هغه یو بل د کانټیکس خبره ده. لکه څنګه همدرد تاسو ته د ډیجیټل میډیا کانټیکس، د ډیجیټل سټیزنشپ کوم ورته یو څه کوم پلان پروګرام دوستا، دا د ډیجیټل سټیزنشپ سوال د موږ ته مخامخ ده. لکه څنګه فواد چودھری دا خبره وکړه، ضروری ده د ډیجیټل سټیزنشپ کنټرول کې شي. خو ته بوزه نه صرف ډیجیټل سټیزنشپ دا، بلکې پولیټیکل سټیزنشپ یو بل ډیبیټ دا، او د ډیجیټل سټیزنشپ د پولیټیکل سټیزنشپ ایکسټنشن دی د ډیبیټ. د پولیټیکل کوم سټیزنشپ ډیبیټ دا سب تر فالور شو کال نه روان دا، د لا کو ګورا په حکومت امریکای د ویسټ کې حکومت خیالات کې پولیټیکل خیالات دی ول کېدل، د لا کو ګورا هوب زو ګورا روټ زو ګورا هغه نه بس یا تر ازا ایڈم سمیت ریکارډو تر ازا ازا مارکس پرې او بیا کانټ او بیا هیګل او بیا نن چومسکی پورې رازا یو تاریخ دا د پولیټیکل رائټس
د سیاسي حکومت
د شریعت حکومت دا یو مګنا کارتا دا او هغه ګوره دا پورا ډیسکورس دی د بل ډیبیټ شې دی د یونیورسيټانو کې دا ټول پر لیګ دی دا نه فاست بیا موږ حکومت دا د انسان بشري حقوقونه او د یو سټیزنشپ رائټس او پولیټیکل رائټس او دا پولیټیکل سټراکچر دی ول شې دی.
صحیح دی.
مثلا دلته کې دا و شو نه څنګه اوس هم د خبرو وکړه چې کوم ډیجیټل سټیزنشپ دا دا د 9/11 نه پس راغله، نه په ډیبیټ شته نه په دغه سټراکچر شته. دا یو جنګي صورت حال کې موږ مخامخ شوي یو، د جنګ کوم دا استعماري قوتونو مسلط کړی په انسانانو باندې. دې ته موږ وایو ګلوبل سیستمیک اورګنایزډ ګلوبل وار. دا ګلوبل وار په یورپ کې او په امریکا کې دا څه پچای نافذ کړی دا په خپل دی ډیبیټ دا. خو دا ګلوبل وار نن پاکستان ته راغلی دا په یو بل اړخ باندې، او هغه کې کته وګوري قوتونه څه کوم دي، هغه که په امریکا کې ستا هغه پټریاټیک اکټ لکه څنګه هغه خبره وکړه. زه به هم درته په دا وایم چې خو په دې کې دي تاسو دته پته وي چې په امریکا کې څوره تشویش ته په پټریاټیک اکټ او د شان په انګلند کې وګوره څوره تشویش ته هلته کوم سیویلین حقوق. نو زه وایم چې دا نن سبا ته کوم مسله ده، دا د خلکو د حقوق د سلبکونه مسله، ځکه دا څه په دته ډیبیټس نشته او نه سټیټ ته ډیبیټ پرېږدي څه نه پرېږدي. نو دا مطلب دا څه چې دا خو جنګي صورتحال په خلکو باندې نافذ کول او دا هغه سلبکونه
سمه ده. عرفان اشرف صاحب، دا خو خیر ستاسو د زول همدر صاحب په دغه کې ول خو چودري چې کوم خبره کوي لند کرا ته، ځکه وخت کم دی زوام ستاسو څخه ډیر سوالونه وکما چې دا مو په دې راولو چې دا فیک نیوز یا جالي خبرونه زیاده خوريږي، بیا په کې د آسیا بیبي دغه ورکلی مثال ورکلی، نو وای د دې مخنیوي یا د قواعد او ضوابط ضروری دي چې وي. نو دا خبره که دا بنیاد وي، نو د ریګولیشن دغه بنیاد کې کېدای شي چې دې ته دلیل ورکړي سمه خبره ده. عرفان اشرف
صاحب،
او بالکل تاسو نه مکوي.
سر ګور زدا غنم کاکر سے بالکل زدا غنم صدا سے جواب پر کار دی. فیک نیوز ہم شتا فیک نیوز دو تا نو ہم دو تا فال نیوز وان او خبر بیا مگر ازی سے لگا تھندا خلق سے فال نیوز
یعنی دروغ خبرون
نام لگی تے کو فال سے دی نیوز نو اند کے شان دے حکمران نام بنی نظام دا جی ٹرمپ نو ون سا دا پاکستان حکمران نام پر ہو گرا اند فال چوہدری پر ہو گرا خطول ریسورسز دی اوس د وخت د سوال دا ولو ک الریډي د سره د ټول ریسورسز په لاس کې دی، هغه باوجود دی وایي چې نن ته خطر ده. اوس دغه څه کمپنی نه دی لکه انټرنیټ شو نو فیسبوک شو د انټرنیټ سرویس شو فیسبوک د لاندې ټولې د کمپنی نه کته وګوره ګوګل دا دې هم په ملکونو کې خپل سټیشن جوړوي لکه پاکستان شو یا نور ملکونه شو هیڅ مطلب نه دا ګټه به هم سټیټ ته ایکسپوز دي نو بیا به د سټیزن شپ
یعنی د شهریت
رائټس کوم دا هغه دفاع به څوک کوي
صحیح مننه فانشرب سے دا دا ډیره مهمه خبره خو یو بل خبره تاسو د نړیوالو کمپنیانو خبره وکه ګوګل او یا فیسبوک یا ټیک ټاک یا دا نور څه کم یوټیوبونه دي د ټولو کې او ارڅ چې زی او هغه بل اخره غول زی او هغه له خواځه په دې باندې اعتراض سوی د ایشیا انټرنیټ کولیشن د دوی ریپرزنٹ کوي یعنی د دوی استازي ټوب کوي هغه وایي چې دوی دا داسې غنی چې دا به یوازې بیان ازادي ته خطر وي بلکې دوی نه غواړي چې دا سوسې ځکه دوی هم د نړیوالو بشري حقوقونو چې کم یو چارټر دی هغه تم په کار دی جواب وایي دا کمپنۍ نو په دې وجه ممکن نه ده نو فواد چودري به واورو هغه وایي چې دوی له دې کمپنیانو سره مسله څه ده ځکه کمپنیانو ویل دي چې دا چې مو پاکستان کې خپل کار بند کو دا به فواد چودري به واورو
لدی کمپنیانو سره زموږ بل مسله دا چې دوی په پاکستان کې دفترونه نه خلاصوي او د اشتهاراتو ټولې پیسې بهر ته ځي نو پاکستان په دې لړ کې هم ډېرې پیسې له لاسه ورکوي او په مستقبل کې به لا نوري ورکوي نو موږ وایو چې په دې کې باید شفافیت وي سنسرشپ نه وي بلکې ریګولیشن یا قواعد و ضابطه وي
فواد چودری واورې دی چې یاره سنسرشپ د نوی بلکې د دې ته د قواعد او ضوابط او د دا وایي چې کمپنیانو سره مشکل دا دی چې دوی دلته کار خو دلته کوي خو پیسې بار وړي دغه یعنی یوازې و د ریګولیشن ته خپل دلیل برابرول دي که رښتیا هم دا یو مسله ستا او په کار وي چې نړیوالې کمپنیانې خپل دفترونه هلته خلاص کړي او دا پیسې هغه هیواد ته ګټه ورسي
دا فواد چودری چې کوم اعتراض پر کمپنیانو باندې کړی دی دا خو په سوشل میډیا باندې کوم مارکسیسټ کریټیسزم دی هغه په دغه دی چې سوشل میډیا باندې بلا کنټینټ چې کمپنیانو جوړیږي او دا کمپنیز چې دي دا کیپیټالیزم چې دی یا سرمایدارانه نظام چې دی دا هغه خپل اکانومي بیا ری انفورس کی یا دوباره چې کمپنیانو ریکنسټرکټ کی یعنی دوباره یو بل نظام کی نتا شو یوټیوب ته وګوره یوټیوب بجټ د پاکستان د بجټ نه تاسو پینځه ګونه سیوا یعنی د یو کپنه بجټ څخه کم دینو ادمره پیسې ګټي چې هغه څخه کم دینو د ملکونو نه دغه سیوا بجټ
څخه نه دا یو بیس سیوا صدا دا یعنی او دا فواد چودری چې دغه ته براسو کنه وایم دا خیر دا بل یو ډیبیټ دی
خبره کین هغه د سره د تعلق نشته چیرې هغه پیسې وړي چرته هم پیسې چې کم دي دي نشي اغسته یعنی کپنه نه دي پیسې نشي اغسته دي کپنانو ته په دې اړه کې دا ویلو چې تاسو بعد مو دلته دفتر پرانه دي او چې کم کنټینټس چې کم دي نو موږ تاسو نه غواړو یا د چا معلومات غواړو نو په دې کې دوه درې فاندامنټل رائټس چې کم دي هغه ته خطر نه او بنیادی بنیادی حقوقو ته خطر وا چې پای کې یو رائټ ټو پرایویسي دی یعنی د انسان چې کم دي نو د پرایویسي
یعنی د ځان په اړه معلومات پټ ساتل چاته مور کول
دا د چا حق معلومات نه ورکول یا د چا چې کم دي نو چې کم رازونه دي یا د هغه چې کم دي نو معلومات ذاتی معلومات دي هغه بل چا سره شیر کیږي نو دیتا ایکس سکول یعنی په دې طریقې دی کوشش کی چې رمته د پلان کې پیج یا پلان کې ریډر دا سوک دی دا اکاؤنٹ ته کم دینا دغه کیږي نو تاسو ته پته ده چې کوم انټرنیټ دا یو آپشن ورکی خلکو ته چې هغه چې کم دی نو یو اکاؤنٹ جوړ کی هغه خپل ائیډنټیټی نه ترې فلو یعنی خپل
ځان نه ښکار کی
نش کار کی او بیا خبره کی نو دی هغه کنټینټ کولو د لپاره کوشش کینو هغه دغه په وجو باندې کپنیانو ورته دا وی چې تاسو چې کوم رولز ریګولیشنز وای تاسو په امریکا کې نه په ټول یورپ کې په یو ملک هم زمونه چانلې وخته نو دا دلیل چې کوم دی د فواد چودری چې مونږه د دې پیسې چې کوم دی نو زیاتې ګټي مونږ له پکې نه راځي دې کم از کم نه کپنیانو نه دې پیسې نشي راځي چې دا په دنیا کې وځي کې نشته
سمنه نه ډېر ځو لامدر چې ډاکټر فان شرب سی تاسو تر اعظم یعنی بیا که دا ټول بحث راولو نو آیا تاسو په خیال باندې د دې سی ریګولیشن زیات نقصان یعنی کمونت نقصان تر اوسه نو هغه به په پاکستان کې څه تر سی یعنی کم کم دغه ته برسی یعنی څه نقصان به وي څه تاوان به کې پتی عمل وي
تاسو د ریګولیشنز خو ډېر ضروري دي خپل هم ګڼم چې دا ضروري دي خو مسله دا ده چې په دوه وخت د پیکون جوړ دا یو طرف ته هغه کارپوریشن دي غټ غټ غادي ادارې دي ګوګل نو نه سره امازون پر او فیسبوک پر بل طرف ته سٹیټ ته نیشن سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ په دغه وخت جوړ دا او دغه زیات تر ذمہ داران خلکو ته نه بلکې خپل یو کلاس یو حفاظت کوونه د خپل اساسو بل طرف ته خلک دي زه په دې ګڼم چې یو طرف ته که دا ضروري دي بل طرف ته د هم ضرورت پکار ده چې د خلکو د ټیکون کې څه کوم ده د دې تعین وشي چې د ډیجیټل سټیزنشپ رایټس څه کوم دي د خلکو رایټس به حفاظت څوک کوي د دې د پولیټیکل ډیټا به حفاظت څوک کوي دا بنیادی طور باندې ضروري ده او دا کارپوریشن د کارپوریشن نه خطر خو شته خو دوره امیجز خطر نشته
شهریانو ته ریاست خطر دی
انگلینڈ کی پاکستان کی ایگزیکٹلی نو سٹیٹ سکوندا یا اسٹیبلشمنٹ سکوندا اور کارپوریشن
نہ کمو د پاکستان ترا سمو داسی یعنی گلوبل دغه نو کو یعنی کومو سپیسیفیک یا خاص و دی اوس ریګولیشن تراسو او د پاکستان په تناظر کې دی ته وګورو ک په دې عمل کیږي نو بل اخره په ساده ټکو کې چې عام خلک په پوسی تاوان به چاته وي
تاوان به دې خلکو ته وي هغه چې د سیری پاکستان ته اول دی پولیټیکل رائټس خلکو د کنسی دی ستانا خاص کر هغه جنگ زبلی سودی لکه بلوچستان شو خیبر پختونخوا شو فاتا خو زم شولا دی که بو خلکو ده بیر نقصان پا دی حوالی سو دی اغیی رایت سیٹیزن شپ
حقوق یعنی شهری حقوق
یا تو ڈیجیٹل سیٹیزن شپ پا شک کشی بلکل نو دی اغیی جون بو یو ڈیٹا پی حیثیت جوڑ شی اغا ڈیٹا بو آن لائن پراتایی دی سٹیٹ ار وقت ایکسس شتا غطا لکه څنګه بینک کې پیسو دے پر سیکیورٹی پکاری نو دی غصی زمین جون دے پر ہم سیکیورٹی پکار دا که زمان جون ڈیٹا جوڑ شی او اغا آن لائن ار وقت پرتائی او اغا تا دی سیکیورٹی جنسے نو دس سرسی عمل دخلی پا اغا کے نو زمان جون غیر محفوظ سی جنو زیم سو دخل کو نقصان پا دے کے زیاد
ساما دا مننا عرفان اشرف سیب یو بلا خبر فواد چودری سیب کئی سیارا لکه څنګه چې زیولا همدر چې بم وکاو دی کمپنیانو او خلک هم په پاکستان کې چې لدی سره ریګولیشن سره به د دې غلط استعمال کوي لکه زیولا همدر چې بم په سر کې ولی نو د دې پښتنه مونږ له فواد چودری کړه و دا غ بیا دې ته جواب وو بل خبره دا ده چې د دې ریګولیشن یا قواعد وضابطو غلط استعمال ونی شي او د حکومت خلک خپل اختیارات غلط ونه کاروي نو پر دې مونږ له کمپنیانو سره خبرې کولی شو زولم در چې تاسو اورید یعنی دا ممکنه ده چې یا دا خبره به قابل اعتبار وي دا خو بالکل فواد چودری وایي چې پر دې باندې خبره کېدای چې د غلط استعمال نه کوي نو پاکستان سیاست ته په کتو سره سوچ په خیال باندې دا څومره ممکنه ده
اصل کې دا چې عرفان اشرف صاحب کوم خبر وکړه چې د دې کې بعد سټیټیزنز ته بنیادی خطر وي نو دا خبره
سټیټیزنز مراد دلته چې خلک په پوسی یعنی شهريان
عوام خلکو دې سره سره چې کوم دا آئین چې کوم بنیادی حق دی آئین چې کوم ورکړی دی هغه کې فریډم اف سپیچ ورته مونږ وایو نه د خبرې ازادي رائے ازادي د رائے د ازادي چې د ډېره اهمه ده او کتا سو خیال کړی دی امپلیمنټیشن یا د دې عمل درآمد د دې اکټ سره یعنی که تاسو د دې ډیټیلز وګورئ د تیرو سو میاشتو نو په تیرو سو میاشتو کې چې کله دا قانون استعمالېدو په سوشل میډیا پوسټ باندې په ټویټس باندې په ټویټر باندې چې کم د بشري حقوقو کم خلک دی هغه چې کم دینو اوچت کړی شو په دې کې جرنلستان مطیع الله جان غونتی یو مشهور جرنلیسټ وو هغه په یو ټویټ باندې هغه ته کنټمپټ اپ کوټ سپریم کورټ دغه په ټویټ باندې ایکشن واغسته دغه شان زمو پروفیسر اسماعیل صاحب دی پروفیسر اسماعیل صاحب د حریم شاه په فارن افیس ته پتلو باندې یو ټویټ وکړ چې کم یو سټیټ کې چې کم یو ملک کې یو حریم شاه ټیک ټاک سٹار چې هغه فارن افیس ته دنه لاړ شي نو هغه د یو سټیټ پر ډیفینیشن یا په تاریخ باندې پورا ناراضي نو په دې باندې هغه دا ټویټ دغه ابلرز پرون ابلرز هغه په عدالت کې د خلاف استعمال کړی شو او جج ورته دا وویل چې یو چات هیڅ حکم د حق نه لري چې هغه چې کم دی نو د سټیټ خلاف خبرې وکړي حالانکه پروفیسر اسماعیل چې دی د بشري حقوقو یو نوموړی او ډېر مشهور چې کم دی نو شخصیت دی خو دا غداغه مس یوز دی چې په دې باندې هیومن رائټ اکټیویست جرنالستان بشري حقوقو کارکونان په دې باندې فنډمنټل رائټ چې کم دی نو اکټیویست دی یا د ډیجیټل رائټ اکټیویست دی هغه ټول په دې باندې چې کم دی نو اندېښنې چې کوم دینه سرګندې کړې دي چې دا مس یوز کېږي او دا موږ ګورو چې ډیلی په پاکستان کې دا مس یوز کېږي او دا چې کوم دینه سټیټ امپاور کی او د سټیټیزنز چې کوم دینه رائټ هغه کمزوري کی
صحیح ډیر مننه زولام در چې به سم دومره وخت را سره او ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو هم ډیر ډیر مننه چې د بحث کې برخه را سره وخت تاسو دواړو ډیر مننه کوم
سلام علیکم
ډیره مننه ستاسو دواړو، خوشاله اوسې. او له دې سره بحث پای ته رسیږي. بحث په دې باندې چې پاکستان حکومت د نومبر پر 19مه یو داسې ریګولیشن جاری کړو چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ واک ورکړی. په دې قواعدو کې وو چې ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې جرمانه کوي که چیرې د اسلام بدنامولو، ترګري ودې ورکولو، کرکې او فاشي خپرولو د ملي امنیت خطره پېښوي، هغه مواد دوی له خپلو پاڼو لرې نه کړي. خو کمپنیانو بیا پر دې اعتراض کړی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کړي. همدا زموږ بحث را سره وو د پېښور د پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر عرفان اشرف او دارنګه په برتانیا کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدرد په سوشل میډیا باندې پی ایچ ڈی کوي.